درنو دوستانو ستړي مشهید د آزادې رډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د دې ساعت په خپرونه کې د خپرونې ډیره برخه د آزادې رډیو مجلې ته ځانګړې شوې وي چې یوه کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده. خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پیل له خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په کمولو ټینګار کړی. افغان چارواکي وایي په بلخ ولایت کې 19 وسلوال طالبان په یو جګړه کې وشل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای د افغانستان د سولې د خبرو د زندول لپاره هیڅ مشروع دلیل نشته. نوموړي تیر شپه پر خپل ټویټر دا څرګندونه کړې دي او په افغانستان کې د عبدالباقی امین په نوم د سولې د یو فعال وشل غندلې دي. نوموړی د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. نوموړي د کورنۍ دوستانو او همدارنګه افغانانو ته تسلیت ویلې دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو تبادله لا هم بشپړه شوې نه ده. هغه څه چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط بولي. په وروستیو کې مشورتي لوی جرګې د هغه 400 لانجمنو بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه حکومت ته وکړه چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړې وه او ویل چې په درنو جرمونو تورن دي. له دې ډلې افغان حکومت تر اوسه اتیا تنه خوشي کړي خو د نورو د خوشي کولو لړۍ لا هم ځنډېدلې ده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر ډیر کم شي. دوی په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټی کچې ته رسیدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 400 ته راټیټ شي. د ولسمشر د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ. وی ویل په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر دا مهال شاوخوا 9900 ته راکم شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویلي و چې غواړي د نومبر په میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو دمخه په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر د وسنۍ هغه نمایته را کم کړي. بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې سینن خبري شبکې د امریکا د یو شمیر استخباراتي چارواکو له قوله داسې رپورټونه خپاره کړي چې ګواګي ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره پیسې ورکړي دي. افغان چارواکي ادعا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د شاهین کلي اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا جګړه پرون شوې ده.
هرس افغانای طالب در راستای سیاب ولسوالۍ شولګرې ولایت بلخ بر موقعیت های نیروهای دفاعی و امنیتی حمله کرده بودند. خوشبختانه نیروهای دفاعی و امنیتی در هماهنگی با قوای هوایی کشور حمله دشمن را دفع کردند و در جریان درگیری 19 هرس افغان طالب کشته شدند.
اوس هم له سیمې او نړۍ څخه خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام پرون داسې مهال اعلان شو چې واشنگتن د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د مرستو د بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړپوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن باسکن پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې امریکا او متحدانې پر ولسمشر اسد او د هغه پر پلویانو تر هغې پورې فشار راوړي چې څو د بحران د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي. دا بلاروس سرنوالانو په دې هواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانیسته. دغه شورا د نوی ټاکل شوی ولسمشر الکساندر لوکاشن کده مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیک پر لارو چارو خبري وکړي. دا شورا داسې محل جوړه شوې چې د لوکاشن ک مخالفانو د ولسمشر انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او دا کوي چې د اگست 9 نیټې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. دا مخالفان د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي خو ولسمشر لوکاشن کا ټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوې انتخابات وشي. دا بلاروس د لوی څارنوال دفتر د اگست پر 6 اول چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل لا قوانینو سرغړونه ده او تنظیمونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانیسته. ولسمشر لوکاشن کا د شورا جوړیدل د په وړاندې کودتا ګڼلې. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی لکه مخکې مو چې په فایل کې ویل د خبرونې زیاته برخه د آزادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې دا یو ادبي کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو تر هغه مخکې څو ریپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د استخباراتو په مخکینی ریپورټونو کې چې په جون میاش کې خبر شي و راغلی و چې د روسي د پوځي استخباراتو یوې ډلې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو همدارنګ په نورو بهرنیو سرتیرو د بریدون لپاره د طالبانو ځینو ډلو ته نقدی انعامونه وړاندې کړی دی. هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په دې خبرو باور نه کوي. مسکو هم دا ریپورټونه رد کړي وو. دا امریکا دا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادۍ رادیو سره په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي چې دا موضوع یې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په خبرو کې یاده کړې ده. تازه د سینن خبری شبکې تیره میاشت ویل چې د امریکا استخباراتو دغه راز ایران ته هم اشاره کړې چې ګواګي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته نقدي انعامونه ټاکلي. تهران دا ریپورټونه رد او بیا اساسه بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر دې مخکې په یوې مرکې کې ازادي رادیو سره په ایران ورته تور لګولې و ویلي و چې وسم د طالبانو ملاتړ کوي یا غوی ته وسلې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ترې وپوښتل شول ولسمشر په دا ډول مواردو کې جدي اقدام نه دی کړی وویل:
Well, you don't know about the bounties. I mean, you tell me if you know something, you can let us know.
ولسمشر ټرمپ وایي تاسو د دغه نقدي جایزو پاړه نه پوهیږئ. که پوهیږئ موږ ته یو وایست. البته چې نه پوهیږئ. که وګورم چې دا خبره سمه ده او یو حقیقت دی، نو موږ به داسې گزار هغوی ته ورکړو چې سر به یې وګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه یې استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي او په دې اړه یې له روسیې سره موضوع هغه سي چې په کار و نه ده مطرح کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سیمایز اورګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوې ګمارل شوې والی په وړاندې د سیمایز خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولی او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو لارې هواره کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوې اقدام سره د ولایت ته د نوې ټاکل شوې والی د ورتلو مخه نیولې. د بادغیس مرسیال والی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دغه اعتراض کوونکو وهلې ډبولې او نور چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سیمایز اورګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویان سید شاه سقیم د پنځشنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل:
د سیمایز اورګانونو خپلواکۍ اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري چې خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دې دغه غوښتنو ته احترام لرو، د دې دغه اقدام ته احترام لرو، د دې قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تموه د بادغیس لپاره نوې ټاکل سوی والی جمعه ګل همت د پنځم په ورځ د سیمه ایز ارګانونو د وپلاوي په ملتیا د غوالایت معرفي او نوې دندې پیل کړې وای. خو سیمه ایز چارواکي وای چې ځای خلکو د اعتراض په بڼه د هغه مخونی ولا کته هم د دغو اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه ندی ویل سوی. خو د بادغیس د والی مرستیال فیض محمد میرزاده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو هم په دې اعتراضونو کې ګډون درلود. هغه زیاته کړه
د بادغیس والی د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس ټاکل شوی وو او تمه و چې د سیمه ایزو ارګانونو د یو مرستیال لخوا د ولایت ته راشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي هم ول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر پر رنبي کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو بخې ونیول چې په خپل والی پکې وو.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړې، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین هم ګواښلې دي. د والی مرستیال ښاغلی میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغه اعتراض کوونکو وهلې ټکولای دي.
زه
یو
ګواښلم چې کله ولایت وزي ولاړ شه او کنه زه موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړ خو هغه په لغتو او بوکسونو ووهلم، ډېر یې ووهلم.
نوموړی وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیرو سره اوسېږي. د والی مرستیال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایته د وتلو ګواښ کړی دی. ظاهرا د بادغیس اوسېدونکو د خپلو سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. ویل کېږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کدرونو ته ځای ورکړل سي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا له غړو او یاسمه ایزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نسول. اوس پوښتنه دا ده، دا ډول اعتراضونه چې ظاهرا د ولس لخوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کېدای سي، څه پایلې لرلای سي او په اړه به یې خبرګون څوي؟ د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
والی د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل شوی ده، والی به دنده پیلوي. خو موږ تر دغه مخکې سی والی صاحب دنده پیل کې کوشش کوو د خبرو له لارې د دغو خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو، قناعت ورکو، یو پایلې ته سره ورسیږو او بیا به والی صاحب خپله دنده پیل کړي.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم څو نړیوالې رسنۍ ګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قرباني ملامتول به سوله رانه ولي. دا د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د یوې لیکنې سر لیک دی. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته یې له یو انتقادي لیدلوري کتلې. د بېلګې په توګه نوموړی وایي امریکایي چارواکو هڅه کړې افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوې پټې کړي. د لیکنې لیکوال ادعا کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره چې د په وینا لاسونه په وینو سره دی لیدلې، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیبی په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلن نیوکه کړي. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشری وسنۍ لومړی مرستیال امرالله صالح ته ویزه نه ده ورکړي. خپل الحمدلله محب او امر الله صالح په دې اړه سند ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا او ولسمشر ډونالد ټرمپ خی د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای وبخي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا او ولسمشر ډونالد ټرمپ خی د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي وي. خو لیکوال وړاندیز کړي که چیرې ټرمپ په دې کار کې بریالی شي، مهمه ده چې طالبان د خپلو شونو عملي کولو ته اړ کړی شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کومندو سرتیری خوشی کړي چې د په وینا هم د افغانستان او هم د امریکا دفاع کړي. تر اوسه پورې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله بهیر نه دی بشپړ شوی. هغه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي، حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خند او زن پر امنست کولو تورنې. یو شمیر هندی رسنوی بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنه خبرې کړې دي. آنی نیوز پر خپل وی پانه لیکلي چې د امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوې طرحې هرکلی کړی دی. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوې طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او ترڅنګ په افغانستان کې پر دې مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاتی غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنه بلل شوی ستایلې او مننه یې کړې. نږدې پنځه میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې. دوستانو تاسو زموږ غږ لاساده رادیو نوري مخکله دینه چې د اساده رادیو مجلې تور شو رسته ریپورت اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه پورز رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فالیدو لړۍ بیا پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. دا موضوع تفصیل فریبا ظاهر دروري.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړونه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د یعنې د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال سي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتنې ور بولي ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتړه ده. امریکا بیا وایي په هغې موافقې کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکښې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغې موافقې پر اساس ترتیب سوی د امریکا نوم شامل دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل وتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبري کړي.
او دا یو نیازمندي وا پرې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي. هتر څو لا غربت په تاثیر شوی نه تر څو تا د خپل ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره دغه په شاعری غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټوالي نه دغه جنگونه دي دغه انقلابات را
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونند اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل موټو زواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزانو څخه یو زل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقي ته ځانګړي پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي راډیو مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتل ژورنالیست اکبر ایازی له دې فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال راډیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي راډیو مجلې نننې غنه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالې کوو او په پیل کې فرشتي جلالزی ته غوکیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند غنې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخي پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړی و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپل کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لوڼی درلودې او یو زوی درلود. زوی ایمال نومیده، ډیر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډیره د میلمستیا او علاقه مندې نه لرم، نه یم ورغلی کله د یو وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشاله کېده چې خلک د کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پورستی وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي و د خپل کور ته د میلمستیا لپاره، د خدای په مانی لپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود خو د خدای په مانی لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یو همکار په لاس ورواسته و چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته تنیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا. ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالی. ما نه ایازی صاحب ما کار درلود ونسو، خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و. نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې، خو ما نه غوښتل چې تا وزړوم. د ایازی صاحب سره ما دا د خدای په معنی نوټ لیکلی و. دا زموږ وروستی وار خبرې وې، وروستی وار لیدنه مو وه چې ورستای وار واقعا دغه زموږ خدای پماني سو زنه خبره چي دابه زموږ ورستای خدای پماني وي خو دابه زو ستاسته ولولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتو چی د نوروز د وخت سره برابر ده نو ما د نوروز په هوا کې لیکلیدم لا اکبر ایازی سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزلغت تتلیم د نوی کال د پایل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي سج لکه ډیر نور کلونه نو لاړم او سج غواړم چې یو زړه خبره تر پښو لاندې کړم یو زور دود تر پښو لاندې کړم د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندۍ مشران نه پیژنو او نه یې ستایو نن به یې وستایو یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی د اترن سی کې لا د پښو څخه نه دی ختلی اکبر یزی لا د یارانو یار دی د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی وو هغه وخت ما لا شونځین نو خلاص کړی د دنیا په سړو او تودو می سر ډیر نه خلاصیده خو په هدم چې منزل ډیر لري دی او لار وښته ده اغزنه ده کله چې د کار لپاره ورغلم مخه مخه په چوکي د کښنستلو اشاره راته وکړه وای تا ته ولی کار درکړم مال ځکه چې زه ځوان یم لایق یم زحمت ایستلای سم د کار شوق لرم وای داسې خو ډیر خلک سته نو ته ولی ما د دې سوال لپاره هغه کړي کوم جواب نه درلود رښتیا ویل کورته ولاړم او ډیر فکر می وکړ یو میاشت می په همدې دغدغه کې تیر کړ تر دې وخت ما ته معلومه شوی و چې ایازی صاحب د دروغو سړی نه دی ایازی په ځړ کې افغان دی په دینداری کې افغان دی خو په حساب کې امریکایی دی لا ایازی صاحب سره دروغ او غلطی نه چلیده ما رښتیا ورته وویل وام ایازی صاحب ته یوازې پر ما باور کولای سي زه ستاسو لپاره جواب نه لرم شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود سما غیر پیچلې ظاهر او پیچلې باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړیم خو دا وار یو کار وکړ ایازی صاحب چپسو لچوکی راولارسو وای انجلی قرارداد تر سره کوم خو په درې شرطونو سبق به وای شکار به کوي او وخت به نه تیروي له هغه ورځې مې شپه ورځ یو کړو د شپې لېوې د سهار تر لسو بجو به کار تتلم د ما پښین څخه به مې پونتون تتلم ډیر واري ستړي سویم هر وار چې لټیا خستیم یوې خبري زه د اصحابو قراری تنیم پریشم ما د ایازی صاحب سره وعده کړو ایازی ویلو کدا درې خبري په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلاریم ستا استاد یم او د زمري غوندي بسري سترګې دلته ګرځي او څوک به دومره نسې درته ویلای چې د دې ځای پورته او هلته کښېنه خو که پوسوم چې هسي ورځی تیروي بیا مخ نه دراړم دې زه خپل زړه حالت ته بوتلم سما پلار به سهار کار ته درته مخ کې د کتاب پاڼې را ته پرخ شکړي تر ماښامه به مې لسواری په نای قلم نکلي پلار به مې ویل چې مشق خط شکوي پلار به مې ویل د چا چې خط شوي شخصیت شوي هر شپه به د مخصوصن تر جوړی ورسته سبق را سره ویل یو شپه به موریازی ویل په بل شپه به مو فزیک ویل سما پلار معلم مو ایازیز ما دوه هم معلم شو د ژوند معلم د ایازی صاحب له حیامې پانتون خلاص کړ لیسانس می واخست تر هغه وروسته می ماستری واخسته په تیر څو کلونو کې می زره ها او رپورټونه جوړ کړل په دې کلونو کې می د ایازی صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه اکبر ایازی پښتون دی اکبر ایازی تاجک دی اکبر ایازی هزاره دی اکبر ایازی افغان دی په خپل شخصي لیکونو کې به پروا کې دلای سم او غلطی کولای سم خود کار په لیکونو کې هر وار خپل متن له سره لوستي او یو ور مې بیا د دې لپاره چې سوچ پښتو او د سوچ پښتو اساسات مراد کړم لوستي دي په خپل ژبه مې نه ډیر خلک دي خو اکبر ایازی له دې مینې سره وفادار انسان دی اکبر ایازی صاحب داسې څوک نه و چې ډېری خبري وکړي خو داسې سړی و چې ډېری خبري اوریدي اکبر ایازی په ځړ کې ماشوم دی پاک صادق او صاف په کار کې ځوان دی د اکبر ایازی په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا په هیجه شای په دنیا داري کې سپنجرای سوی وو په دومره کلونو کې زه ستر شوم هغه مرچ ایازی صاحب شای فکر نو کړی خو زما زړه ورده شای انسانان ټول داسې وي ما به چې لچا سره غلطی کوله پلار مې ویل انسان سه زنن د دې انسان په تک خپایم زنن ډیره خپایم نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوسوم دا اکبر ایازی روح دی شادوی یا حی.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه ته تشوي ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثيلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل. خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګ شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
چیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونه یې عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیې ته نو هلته نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین د پاره یې دا پکې وجود نه درلوده. ولې په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود، په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک تله د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفز دی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایل باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیره شوینی، زه د ژوند دی و تراژیدی را اخلم، د دین ډراما جوړم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو خپل څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډیر په زړه پورې ده. واقعا زه ډیر ځل مایم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس لغې چې په تیاتر کې ماته رول راکه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډیر علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونهپوهېږي نو تا اصلا کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناء یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فزدی
چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولی احساس کوم چې ډیر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقی مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کاوه چې ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او به زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره می درلوده، یو لرزه می پا وجود که خپره و، او ما ده پرده ده چاود نجه ده تماشاگران لیده چه پسوونو ناس ده، واقعا ده طول سترگی ما تاوی زکه ما دره دیالوگ درلودل، او دوی مکلف و او انتظار درلوده چه اوس ممنون مقصودی را جگی من تبت سوائی. واقعا چه ده استراب لمره شبه واقعا شکنجباره وی، خو چه کلا دراما پخیدا او دراما پای ترسیدا، کومی چک چکی چپ منگو شوی خورکی می واقعا مالی دل چی تیاتر زمر تقدس لی.
بله، اگه دیالوگونه مو پیاد دی چی ویسی لگره تا پا ماغ از شتایل سر اوائیه.
بله، زمی ده پلار سر وطلیم او پلار می دیر جالبه ده چیز ده مکتب نفارق ایگم، ما توی چی نوزی ده بیایم خارده زورتویم چی جالبه ده سمبر سر. او پلار می ده ایس کرده چیز ده دیر غریب انسانیم، او پلار می دیر پوراوڑای ده قرضدار ده، ده ما شخلی ما شخلی ما توی زونو خارده چیز ده تا تا اخلا داشه بانم ما ده برا فوق خلاده احمد فری چه پلار می ما تا خارده او تا اخلی چه رازم یو خیرات خور راسی زم اپلار دوی چه یورو پیغم او فقط ده یورو پیوا پلار می جب ده لازکی زم پلار ده دادا من خبه ده غریبانانیو توالی ده تور که آوائی نسوی داری بیچار ده ویا منگم بیچار اگر نیو کنا وی بچه دازم منم بیچار اگر ده خا ویا مارک خویا ورو پی ورکا وی بچه ده دو گونده خا ده دیور پیزا خا ده ورگو نه ده خا اوه ده خشی باوا چه واقع مرزن نمواری وا او داو یو نیاز من دیوا پدی خاطر چه ده خلق باید احساس که چه ده غریبانه زود دی او ترسو ده غربت پتا تیر شوائی نی ترسو تا دخ پلی طولن اشخاص نی در کری اصلا نشه کولی چه بازی گری وکی یو سختی چه لذت در لوده.
اکثر کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت را رسېدلو چې هیڅ نشته. په دې اکله څه وایي؟
ډېر په حق دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله کوم کشته خو ورځ چې لاړ شو یې زما په تلویزیون کې وښیي، نن سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازی شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرهان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې و لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ړنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بېکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی کې دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباوه چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د او کار زما میرمن ما ته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي، دا چې حیرانېږم میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نشم ساتلی، ته زما بچیان اخلي. هغوی واخلم څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې کینې دي، خو تر ازو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور یو د دې، او زه نو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپل میرمنی او اولادونو پس ځان تباه کړی نه پیدا کوم. بلاخره دسې هیواد ته ځم چې هلته وی دلته ستا زمن دی، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادون نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید به اعدام شي. چې زه ورنه نوزم ما هم د حکم اعدام کړي، زه دار ته برابرېږم، خو چې ګورم زما زوی راځي. سرته هم زوی هغه وایي پلار نه لرم. ته زما زوی؟ هغه وایي نه زه پلار نه لرم. چرا مده کیشی زبی بلاهم هم تو تزمازوی لطفاً بده ویش تزمازوی سر پس مامزو مورد چرد وی مورو پلانکی زگی تزدکن تزوکی هم زوی تباورو که تزمازوی زیخی گینی زم دا تختیران تزم نخداری چه زستازو هم دغل تدیو داخده تزمانو جو بلشوی وی مش زوی خیر ده تبدی خطر موای چه زستازوی چه زده ایدام نخلاشم تیو هریوه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي همدلته چې پوهې ځان خبرېږي و چې چند دی همدا زما زوی هغه هم چې دانه هغې وي د رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام نه
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستانی سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستانی او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده. د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوم. تعلیم د هجرت په تیار کې مونږه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده. مونږ هجرت وکړ ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سہولتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهو په نام لیسوا د اتحاد اسلامي لیسوا د غینا فارغ نه د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې فارغ شوو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری له پخوانه زما د لسې د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چار نو مه تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حد اقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر و شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکي او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې موږ دې لارې ته راغلو او په شعرونو لیکلو باندې په 1920 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې و هڅولی، همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم و؟
زما ذاتي علاقمندي له شعر و شاعرۍ سره وه، خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځینې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم، ځینې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړې مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه و؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والي نه دغه جنګونه دي دغه انقلابات راله ستونزې راللي او دا هر څه مونږ په خپلو سترګو ولیدل او دا هم وګالل مونږه. نو طبعاً دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثره کیږي او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نه وي د الله تعالی د خونه لورینه نه وي نو ډیر خلک به احساس لري. خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل شداد دی په چا کې چې موجود وي دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو نو زمون شاعری دومره قوی شاعری به نه خو منتها خپل د زړه هغه आवाज هغه درد چې من هغه د شعر په ژبه باندې هغه من سری کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دی په کوم ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر می په 1902 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، خو به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، آخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان صاحب منګه د سی اوریدلې چې په درې ژبو کې شاعري کې او کړې دي دا
ز په درې ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلې دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، د 15 شل شعرونه مې لیکلې دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وي او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي مطلب څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلې دي،
مېرمن
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو شایلم، تو نن ژوند ساتلم، تو د وسته نژنه شي، توسته اوري او راګلم، شپړلم تو دیږي ابل نشته ای پالم، تو دوا تو ته ګله توسته نومو وګالم، کل شونج پارونیسته و مو دی بابیک شالم، پم دژ لشن رایز کو یو بودی یاد کولم، برګ مټول جنورګرام اوس کا کې پمشتلم، منډول ج دوا بمیش شو زره ته ټون پړلم.
څونه می اوسه مطلب واغسته چې د نورستان د سیمو او د ولسوالۍ صفت ته کړي دی په کیسه دی، دا لږ ترجمه کې خبره
ترجمه به کو ګولا تو ته شیلم تولې نو ستلم، ای وطن لتا څخه به ځان قربان کړم، او تا بر دښمنانو څخه و ساتم، او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې، او ستا ترقی منګ غواړو، او ستا لپاره منګ هر رقم قربانی ته آماده یو. او بل دغه نمونه شو دي، د ورسوالۍ نمونه دي، د مشهور زینو نمونه شو دي. نو وطني شعر د یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته، او که نثر هم تاسو لیکلې؟
نثر لیکنه هم ما کړې دي، او زه په دوړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې چې افسانه دي لیکلې، قصې دي لیکلې، سیاسي مضامین دي لیکلې، شعر کړي دي.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ولسی کم شفاهي ادبيات چې دي، اشعار چې دي، هغه را پاتې دي موږ ته، هغه د نورستاني ادبياتو یو بیلګه او قوي یو برخه ده، او هغه راټول کړي دي د شاعرانو را پاتې دي، لیکلې بڼه باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغه شي یا یو د بل د خلینا نه لیکلي. دا کتابونه چاپ شوی نه دي، خو ان شاء الله په آینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعري کړې ده، او څو کتابونه چاپ شوی دي، څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوی دي، ویاړونه او شولوی. ویاړونه خو پښتو شعري ټولګه ده، په 1903 کال کې چاپ ته رسیدلې ده، او بل شولوی یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستاني متلونه. شولوی د هوښیارانو خبري، د هوښیارو خلکو خبري، معنی ده نورستاني متلونه.
پښتو ترجمه کړی کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې وکم، نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم، هم به اشعار ولیکم مختلفو ژبو کې، او هم به نثر لیکل وکم ان شاء الله، امید لرم ان شاء الله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دا غوی ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي. خدا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر خوراند کیدل شي. د زرپانی په نن نه پانه کې د بادشاه او وزیر یو په خوانی کیسه زموږ همکار وګم جبار خیل کوي.
زرپانا پاچا او وزیر. وختونه په خو د یو پاچا راجو، او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو. چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه و. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاکو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناستو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او د ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان و ازموي چې په لاس کې همغه پخوانی زور او قوت شته او کنه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړی یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا بز ما په خیر وي، کنی زه به اوس مړوم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه ما غواړه، کچیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګی دلی وی، ځکه چې د دو د شیر دمامې هم پام د غاسر کې ډېری ګرمه وي. د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځ پو ډار مستټر په خپل اثر د افغانانو سندري یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پیښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرای اشتې بدلی هم ویل دي چې ډار مستر په خپل سر کې تری خوخونی کړی دي. لند دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلی هم خوږی دی. او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دوه زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره ازادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي، او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، خندا شي او لزان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو په هیګم بیا له ما خفې، نازکو تبن خصم غسې، نازکو درتلم پويږي څه کی صدا، نازکو درتلم پویږي څه کی صدا، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د ازادۍ ناره خوره ده، نازکو د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د 19، نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص ده. ازادي د خپل خاور د خپل واک ده، د افغان بچی د خپل موټو زواک ده، ازادی د خپل اسمان لاندې ناشته دي، ازادی د خپل اسمان لاندې ناشته دي، ازادی د خپل ځمکه واک اختیار دي، ازادی د خپل پاکي هوا واک دي، ازادی خپل وبون لپیڅ خل دي، ازادی زما سلام د خپل بیرخته، ازادی ملي سرود په جار ویل دي، ازادی د وطن تړو کې ناشته دي، ازادی د وطن تړو کې ناشته ده، ازادی د وطن دښتو کې کېږدی ده، ازادی زما د مور غوندې خوګه ده، ازادی د وی ملال خلې ټپه ده، کپه میوند کې شهید نشوي، خدای ګلاله بیننګي ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې زکه زندولې، نازکو رخصت مې زکه زندولې، ازادی د پدی ورځ زماړ تیا د ازادی لخپل خاور نه دفاع د ازادی د یتیم مخ باندې خندا ده، ازادی می په وطن باندې رڼا ده. نازکو تاوی پختنی رانه کړي، خو جواب یې درته لیک کې در لګم، پختو صدا پختو مینه ده خوګه ده، یو غازی ته د ملال خلې ټپه ده، وطن څه ده؟ وطن ژوند ده او سکون ده، وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده، بیرغ څه ده؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ ده او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیاله و، توریاله و، غازی ویاړ و او راوړی کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر. لپوستی لمبیش و پورتا او ملی بیرخ نسکور شو، په پامیر کې انګازې شوې، هرې خوا خورې ورې شوې، جګړه ګرمه شوه، درزار شو، د ماشینو کړنګهار شو، یو زخمی سرتیری پروت دی، یو زخمی سرتیری پروت دی، د زمري غوندې غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې، او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچه قهرمان دی.
خپلو قاتلانو قصابانو ته حیران یو، د خو هیواد پلورو افغانانو ته حیران یو، مونږ ته خپل خوري دلالانو ته حیران یو مونږ دی وینو څون کو شرم خانو ته حیران یو مونږ دی وینو څون کو شرم خانو ته حیران یو خپل ځان کې شرمې کو